د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوه ورځ د دې جرګې زینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت ته یې وغوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لویه جرګه کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ له لورې د راټول شوي اسناد او شواهد پر اساس ویل شوی چې په خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو کې تر 15500 د پښتانه په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوی 15 میلیونه وسوه زره به کور شوی همدارز شپږ زره وسوه تنه به درک دي چې مړای او ژوندۍ معلوم نه ده. دا جرګه چې په پام کې ده د اکتوبر په 12 یعنی د جمی پورز پیل شي د بیلابیل سنځ له کبله پرون رسمن پیل شي او ټاکل شوی د چنن هم د پام کړی. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خوري مشر فضل مقیم د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزه سوداګرۍ د خکولو لپاره د ازادۍ سوداګرۍ د تړون پر لاسلیک ټینګار وکړ. پرون له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل شوی چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه ماتلو به کچې ته رقم کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه د لارو د بندیدو او د پاکستان د لورې د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې سو برابر زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې لمړی لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه د عمان په کوربرتو پیل شوې افغانستان په چګټلې او توپ اچونې غوړه کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اساق، اشرف الدین اشرف، شادلا کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، علي محمد غزنفان، فریدون داودزی او بلال سمی لوبه کوي. افغان لوبډله به خپل دویم سیالي سبا له عمان سره ترسره کړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښتا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم. نن مو ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13000 کسیز جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو ځوانانو قافلې هم ورسېدلي. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د ملمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3500 حجري او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سو ټیمونو ورته د خلکو درابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شګي او ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلیو د جرګي ګډونوال به په اتیا خې موکې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي. خو د جرګي دویم او دریم ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځ وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی پر اختیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 12 د قامی عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوي چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راس پر جرګه د لرو بار افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابی به څه وي. خو هغه ټکه چې جالب او بارز زیاده ده چې پاکستانی سیاستوال خپل باسونه کې اندېښنه ښیي کې دای شي دا جرګه له پاکستانه جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا جرګې مسله ده ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دو شانو باندې دی. یو د یو بشپړی ډاټا چې په تیر پنځه اویا کاله څخه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغه یو ډاټا تشکیل او د نړیوال ټولنې سره سوال دی. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لارې بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیو ریفرندم په توګه د راشکار کېدلو سرکندلو لپاره ترسره کړی دی او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلی دی. دا مسله
هغه توپیری چلن چې دوی سره کېږي دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه په کوم حمله چې وکړه کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی دوی نه باید ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه باندې کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو دا ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچترنه پر قومي عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنڈلې دي.
جرګه زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلی علاقائی مشرانو د دوه ټولو شریک ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څا امر ته ویل زای منما او کدیګی ملت هر پریکړه وکړه کدا چا زړه خوشحاليږي که خپکیږي کدا چا د غر کولو یا آبادولوي زب پيږي جرګه کې پيږي فیصله کې ورسره ولاړ ومه ډېر مننه.
دمګړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړې ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې ځانګړې توګه به عدالتي او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې د پتیرو 15 کلونو کې کوله هغه وزدي غواړي چې د سند په ډول د خپل خلکو سره او د نړۍ سره شریک کړي. پتیرو درې میاشتې کې د 600 شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور کلی په کلی ګرځېدلې دي او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تېرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه اسناد ټول شوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دې په وینا د پی ټی ایم په وینا چې دا به د اسناد په شکل ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د پاربلا لا ډیر کار ته اړتیا وی، لا ډیر ذهن سازي ته اړتیا وی، لا ډیر قوي رهبری ته اړتیا وی، لا ډیر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وی. هغه د پاره بستر سازي کېدلای شي، اما زه خپل فکر نه کوم چې په دې جرګه کې داسې یو اعلان وسی.
او د پی ټی ایم سرچینی ازادي رادیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولېس خو د لیکو پاکستانی حکومت له پایله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته ورکړي د اکتوبر له پایله پاکستانی ادارو پولیس او ملیشو لک تر لګه 15,000 د کوکی خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قومي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې ترڅنګ له مختلفو سیمو نه لک تر لګه 300 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبرداري کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداري ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې و ورځ وړاندې پیښور کې لا ایالتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سورځ وا چې تر دې پر ویلی شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورتونه بلاک کوو، مونږ به د هغې خلاف کاروای کوو. تا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروایۍ خبره. تا پرون خپل زور وکه او بله ورځ دې کړی دی، ته خپل مکمل زور وکه. مونږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، نه سرباز دې څه شول الا د تشو خبرو نه سړي ډېر ورختا دي. خدای مکه پښتنو که لږ مو لاس ورته چکړل د کراچۍ سمندر ته چې ځانونه نه وغورځوي دوی د تشو خبرو نه دومره ورختا شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی یوازې یوه دا خبره نه ده چې بندیز پرې ولګېده. دا بندیز په دې معنا دی چې پښتنو تاسې غږ مه کوئ. دا بندیز په دې معنا دی چې وایي چې پښتنو که تاسې وږي که تږي که ترهګري ده که وژل کېږي که قتل کېږي خو تاسې به غږ نه کوئ. تاسې د غږ پورته کولو حق نه لرئ. تاسې به وژل کېږئ خو باید غږ پورته نه کړئ. تاسې به بندیانې ګئ شکنجه کېږئ به خو غږ به نه پورته کوئ. نو د یویشتمې پېړۍ ډیموکراسي دغه غوښتنه لري. د یویشتمې پېړۍ جمهوریت دا ډول تقاضاوې لري. دا خو د څوارلسمې پېړۍ هغه سخت جبر نه پسې وراوختې خبره ده.
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریت پترس کې لک تر لګه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له 200 زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شوي پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼ نور توکي له ځان سره یرغمل یوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلدارې تاوان د جرګې خیمې ته وختی دی.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان بل لس تورس کسان زخمیان بل دغه یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوق محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی؟ هیوادونه خو خپلې ګټې لري. طبیعي خبره ده چې پاره سیمه کې د سیمې سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي، اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي یا هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي هغو لپاره فعالیت کوي، تر ډیره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي. دننه په پښتون یا د پاکستان په ځینو سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې شي هغه کار نه دی سوی.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړو هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي. خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم ټینګار کړی چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او د دغه غورځنګ بریا له افغانستانه د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختوي او ځمکه پرې راتنګوي، خو په وینا یې د طالبانو له شره افغانان هم خلاصوي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې نه د ملاتړ ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی. د مالی پخوانی وزیر انور الحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلی پی ټی ایم د ظلم زد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریز غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروله، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه، ځکه چې خوا څلوېښت یا پنځوس میلیونه پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي او یا داسې په دو څلوېښت پنځوس میلیونه باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښت کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف خوانه لري او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي، اوس هم دا خبره په اثبات رسیږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې اند مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکسپانه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټي ټي پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخت په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لویې جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لویې جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولې او خپل ټولواکان پرې ټاکل او بیا کنشکا له میلاد یو سل شپېته کال وروسته د 2000 استازو پر ټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لوی جرګه واکته ورسه، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخت تر ننه دغه لوی جرګو یوازې د حکومتونو ترڅنګ لوی ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لمړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1910 کې لوی جرګې احمدشاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بل لوی جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لخکرو د تنظیم لپاره وشو. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدی د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لوی جرګې وکړي او دای د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پریکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1909 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنډې د تړون په شمول باندې کم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سی وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورند کرښې د ګندرون د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه، او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې وو چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د ایجنسی مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او بیا د اوتمنزیو او بیلابیلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې وو، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې اوس وه، هغه غني خان کړې وه د زلمي پښتون په نوم باندې. تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین، او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چپزی لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه وازی دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستان د مظاهرو مخکښ څیره مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړی دایشې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2013 کال د جولای په 10مه نیټه د دایش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د دایشانو په یو مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی و ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند، د داسې یو لیست خپرېدل، دغسې یو آدرسه په دغسې یو سیمه کې، هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي، که مهرنګ بلوچ وي، که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي، هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی یا شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازۍ هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د ورته نورو لخکرو د پښتنو د مظلومو لخکرو په مقابل کې به حتما دا استخباراتي مسایل روان وي او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لاره او د افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاتې به وي. د جرګې تر اغلی ایوی سپینسری مېرمنې د کوکی خېلو د جرګې په پندال کې خپل یوازنۍ سرمایه د غوګون والی کوزی کړی او د جرګې غړو ته مصارف د لندول لپاره ډالې کړې. د مېرمنې په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شو. بلخوا کسام لارې تړل شوې وي خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته را روانه شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکی خېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوې او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلي مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره وجیبه ورسول او پي ټي ایم ته اجازه ورنکړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. د ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پي ټي ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شنواري سره د ازادۍ لپاره خپل اومه ورځ مه هېروئ. شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو
کلو بندا نستایا ما دشنو.